د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې بیا په دې اړه چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن، پرون په یوې استماعي غونډه کې بحث وکړ او دا وړاندیزم وشو چې پر پاکستان د مالي مرستې بندې شي یا دې هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په دې خبري ساعت کې چې زه نور یاس نوري وړاندې کوم، دغه مسایل چیرو د کارپوهانو او استاسو نظرونه هم اخلو. خو لومړی به له ملالۍ بشیر واورو چې د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي.
مننه نوري صاحب، د نور مهم خبرونو ترڅنګ به واورو چې د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو، او همداراز اورو چې د امریکا استازو جرګنن د جمهوري غوښتونکي ګوند د هغې مسودې په اړه رایه ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې موثریت کم کړي.
ملالۍ جان را سره اوسئ. خو لومړی به محمد حدیث پردیس سوال ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان لدی کبله چې له تروریزم سره رښتینی مبارزه ونکړه منځوي شوې ده. افغان حکومت وی تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استیزاد څخه بریالی ووتله. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان لدی کبله چې له تروریزم سره رښتینی مبارزه ونکړه منځوي شوې ده. د ولسمشر د ویان یو مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان پر وړاندې د امریکایي سناتورانو دریز د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده.
افغانستان د وارساپ غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغه هیوادونه چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د جان میکن په مشرۍ د امریکا د صنایع او پلاوي پاکستان او افغانستان ته د سفر پر مهال په واضح توګه دا ویلي چې د نورو وسلوالو په ګډون حقاني شبکه په پاکستان کې فعاله ده او پاکستان باید پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي ډیپلوماټانو هم پر پاکستان ورته انتقادونه کړي دي. افغان حکومت وی تر راتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د ښاغلي چخانسوري په خبره دغه پلان له مخې به د افغانستان د اوبو پر مهارولو، د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر وصلولو او د زراعت په برخه کې د اساسي اقداماتو په ترسره کېدو ډیر تمرکز وشي.
د افغانستان د خودکفایۍ لپاره یو لیدلوری دی او د هغه برنامې تاکید پر اقتصادي بنسټونو دی چې په افغانستان کې اقتصادي تحرک منځته راوړي، او دغه برنامه یو منځمهاله او مؤثر برنامه ده.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د وارسا په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په کور دننه د مالي سرچینو د زیاتېدو او شفافیت په برخو کې لازم موجود دي اقدامات وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استیزاد څخه بریالی ووتله. دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ضعیف مدیریت، فساد، وظیفوي غفلت او په مهمو پوستونو کې د خپلو خپلوانو د ګمارنې په تور ولسی جرګې استیزا کړې وه. د جرګې غړو د نوموړي په اړه رایه اچونه وکړه، خو اغلی نظری د 150 تایید رایو په ترلاسه کولو وکړای شول چې د وزیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
د رد رای اتش پیته او د تایید رای 150، نو بنان د ښځو چارو وزیر د وزیر په توګه خپل دندې ته دوام ورکولای شي.
د ښځو چارو وزیر پر ځان لګیدلې تورونه بیا اساس او بلل، او دی ویل چې که پر دې لګیدلې تورونه ثابت شي له خپل دندې به استعفا ورکړي. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د برتانیې په پارلمان کې د تریسا می هرکلی وسو. ټاکل سوې میرمن می د برتانیې صدر اعظم سي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د صدر اعظم په توګه د کابینې د اخیری غونډې مشري وکړه. دی به نن د برتانیې ملکې الیزابت ته خپله استعفا وړاندې کړي. پرون د صدر اعظم د کور له مخې د کور له ودانۍ د ویډیو د ډیوډ کامرون کډه یوړل سو، او می له دغه ودانۍ سره لیدل کېده چې د خپل نوي کور مخې ته عکسونه اخلي. کامرون اعلان کړی و چې وروسته له هغه به استعفا وکړي که د جون د درویشتمې د ټول پښتنو په نتیجه کې وبایلي. د غوښتل برتانیې د اروپای اتحادیې غړی پاتې سي. د جولای په 11مه محافظ کاره ګوند تایید کړه چې تریسا می به د کامیرون پر ځای د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا استازو جرګانن د جمهور غوښتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او تروریزم د ملاتړ په صورت کې پر ایران نوي بندیزونه غوره کړي. له ایرانه به د هغو اوبو پر پیرلو بندیز ولګېږي چې په اټومي ریاکټور کې کاریږي. د اټومي موافقې له مخې ایران د دغو اوبو پلورلو اجازه لرله. نوی قانون به همداراز د امریکایي مالي سیستم ته د ایران پر لاسرسي بندیز غوره کړي چې پکښې د امریکایي ډالر پر استعمال بندیز هم شامل دی. ناټو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. دا له هغه وروسته چې په اوکراین کې د روسیې د تیریو له کبله اندېښنې زیاتې سوې. د 28 هیوادونو د ایتلاف سفیرانو او روسیې ترمنځ دا له 2014 کال راهیسې دوهمه غونډه ده کله چې د اوکراین د کړکېچ له کبله اړیکې ترنګلې سوې. ناټو ویلي د تیرې ورځې د پریکړې په اړه به مسکو ته معلومات ورکړي چې له مخې د 4000 سرتیرو 4 کنډکونه پولند او بالتیک هیوادونو ته لیږي. دغه هیوادونه له هغه راهیسې اندېښمن دي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې وتړله. مسکو ویلي د امریکا د توغندیو سیستم د خطرونو په اړه به خبرې وکړي چې د وارسا سرمشریزې پر مهال د ناټو لخوا فعال اعلان سو او همداراز به په بالتیک کې د هوایي خوندیتوب د ښه کولو په اړه خبرې وکړي. ټاکل سوی د روسیې، ایران او آذربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ابراهیم رحیمپور نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی به له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د دغه هیواد په پلازمینه باکو کې د اګست میاشتې په 8مه نیټه سره ویني. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه درې مشران به ډېر ژر سره ویني چې د ده په وینا د سیمه ییزې همکارۍ پر یوه نوې بڼه خبرې وکړي. د غونډې په اجنډا کې به اقتصادي همکارۍ، دوه اړخیزې اړیکې او د کاسپین سمندرګي د کنوانسیون په اړه خبرې شاملې دي چې له مخې به یې د سمندر غاړې هیوادونو د اوبو ملکیت معلوم سي. او د روسیې د داغستان سیمه کې د یوه بس د اوښتو له امله 9 کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د داغستان د کورنۍ چارو وزیر نن وویل چې 8 کسان له پیښې وروسته روغتون ته وړل سوي. چارواکي وایي په بس کې 3 کسان سپاره وو. زموږ ژغ له ازادي راډیو اورې خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 21. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 2. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 18، ټیټه 10. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21، ټیټه 10. او په گردیز کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه یو دیش ټیټه 22.
ازادي رادیو اوري. ولاندې اورې د افغانستان جمهور ریاست وايي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه.
در بخش مبارزه با تروریزم و پروتستول با ما همکاری نکردن، عملا اونا فعلا در انزوا قرار گرفتن.
آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایع غونډه کې د کانګرس یو غړي وړاندیز وکړ چې پر پاکستان د یو مالي مرستې بندې شي یا هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي.
We could enforce sanctions or designate Pakistan as a state sponsor of terrorism.
دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. ستاسو نظرونه هم پرې اخلو. د افغانستان او سیمې پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړي تقریبا هره ورځ کار اخلي. د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوریت غوښتونکو پر هغې مسودي رای اخلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مؤثریت د کمولو په اړه یې وړاندې کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له حاله مو هم خبروو. او دغه راز په جګړه ځپلي هلمند کې اوری چې ویل کېږي د دې ولایت په لسګونو تاریخي کلاوي او آبدات د نړېدو په حال کې دي.
اوس ټول ټکر ټکر دی وران شوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
دا خبری زه ساعت زین ریاس نوری د قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جمهوری ریاست وای چې د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته و نه کړه، ځکه په نړۍ کې نن منزوي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړو ویلي چې پاکستان لا هم له سخت دریځو ډلو لکه القاعده، طالبانو او حقاني شبکې سره مرسته کوي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغانستان د فشارونو وروستۍ لړۍ په سیمه کې د تروریزم د ځپلو یو تازه فرصت ګڼي. قسیم سلیمانی نور هارمند کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا د کانګرس د غړو وروستی دریځ له تروریزم سره د مبارزې او بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان یو ستره لاسته راوړنه ده. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا وضعیت له افغانستان سره مرسته کوي چې له تروریزم سره مبارزه کې لا پیاوړی عمل وکړي. دی وایي افغانستان د وارسا په غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې غړو د سه شنبه پر ورځ په یوې استماعي غونډه کې پاکستان له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د کانګرس غړی میټ سالمون یو له دغو استازو څخه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
دوی کوم حد سي د پاکستان له لوري هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو زموږ انتخابونه څه دي؟ موږ په اسانۍ سره کولای شو مرستې بندې کړو او د مالیو میلیارډونه ډالر وساتو. موږ کولای شو بندیزونه ولګو او یا هم پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکي یاد کړو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید د تروریزم د ملاتړ لامل په تور لست کې راسي. د امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د پاکستان پر نظامی چارواکو هم باید بندیزونه ولګول سي. بل لور ته متر امریکایي سناتور جان میکن هم مخکې تر دې افغانستان او پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقانی شبکه وځپي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې هم وسلوال په نښه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وارسا په وروستۍ غونډه کې ویل چې له پاکستان پرته ټوله نړۍ له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی غنی د تیرې دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وینا پر مهال په مدینه منوره کې وروستۍ تروریستي حمله ته په اشاره سر ویل دا چې برید کوونکي پاکستانیان و، نو اوس اړتیا سته دا وموندل سي چې افراطیت چیرې دی او ولې په وړاندې اقدام نه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي نړیوالې ټولنې په تیرو 15 کلونو کې تروریزم زیات ځپلی دی، خو ستدې وخت راورسید چې د تروریزم ملاتړ کوونکي هم وځپل سي.
تروریزم په کافي اندازه ټکول شوی دی. اوس دوی د تمویل کنینده ملکو لکه پاکستان او ځینې نور ملکونه د هغو سره باید مبارزه وسي او هغوی باید په سیاسي لیول، په ډیپلوماټیک لهجه، په اقتصادي لحاظ هغوی باید مجبور کړل شي چې د دغه نوع اعمالو څخه په جدیت سره پرهیز وکړي.
د نړیوال اړیکو استاد سید خالد سعادت بیا وایي که پاکستان اوسنی سیاست ته دوام ورکوي نو شاید د شمالي کوریا په برخلیک اخته سي. ښاغلی سعادت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له رامنځته سوي وضعیت څخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او وسلوالو د لا ځپلو لپاره پوره ګټه پورته کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته و نه کړه، ځکه نن په نړۍ کې منزوي شوی دی. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه مخته وړي چې پر دې هیواد د خپل نفوذ مسأله یقیني کړي. خلیلزاد وویل د پاکستان نیابتي جګړې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو، افغان قواوو او ملکیانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه پاکستان تورن کړ چې دا هیواد دوګونې لوبه مخته وړي له یوې خواښې چې د متحدو ایالاتونو شریک دی، خو له بلې خوا د طالبانو او د حقاني شبکې ملاتړ کوي. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد یاد کړ او ویل
Pakistan is now a state sponsor of terror.
پاکستان اوس د ترورزم ملاتړی هیواد دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پوځ د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د حقانی شبکې ملاتړ کوي. د هغې شبکې چې د امریکا متحدو ایالتونو ترورستي ډله نومولې ده. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په خواشینۍ سره پاکستان هڅه کوي د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې امریکا باید پر پاکستان ټولې مرستې بندې کړي او ورته خبرداری ورکړي چې د ایران په څیر به اقتصادي بندیزونه پرې ولګوي که دا هیواد د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره زمینه برابره نه کړي. بیا هم په موضوع کې تمکیه وګوري. امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په پرونۍ غونډه کې د واشنګټن او دغه راز اسلام آباد پر اړیکو بحث وشو. په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو غړي وویل چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د تروریزم په وړاندې جګړه کې سمه همکاري نه ده کړې او پر دې هیواد باید مالی مرستې بندې شي یا هم هغه د تروریزم ملاتړی دولت اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټینګار کوي د ترهګرو په وړاندې مبارزه یې په رښتینولۍ مخته وړي او پخپله هم دغه جګړې قربانی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بشیر ګواخ په راپورټ کې.
پرون د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې و استمایه یا اوریدونکو غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث شو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکای دښمن او که دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سالمن ویل امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړي دي خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. دغه په خبره هغه وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
kada Pakistan paala zamug usani hasi haga natiji nawar kai che mugi gwaalu no nore lari kumidi mung kawle shu pesi pa pura dawal pe bandi ko aw ya ham da tarhagro malathad kaun ke hewadi elan ko bandi zuna pa 1990 mukallu ki ham lagawl shu kho deri natiji ne darlo de
sanctions were used in the 90s but without much effect.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریز تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وه کړې او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنګټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. دې غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې یې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه بداوي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک اخر لاړل چرته که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې نو هغه کم زیته تللی دي. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دي، ایډمنسټریټیو ایریا کې دي، قبایلو کې نه دي. پاکستان پالیسۍ کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو ته وقت څه تیر دی د روجم میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې دا فرشتو خو نه دي کړی کنه. جی دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، دغه مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډه موده وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت هم و. پاکستان دغه برید د خپلې خودمختاری خلاف وباله. یاد دی چې پاکستان دریز لري چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر رفیع الله نیازی هم دا شیبه سره له کابل په ټلیفون کې د نیازی صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم مننه
نیازی صاحب له څوارلسو کلونو وروسته آیا دا چې پاکستان د تروریزم په وړاندې همکاري کوي نه کوي د مثبتو او منفي څرګندونو سره سره او آیا دا هیواد په افغانستان کې سوله غواړي یا نه غواړي اوس خبره حتی تر دې حده رسیدلې ده چې آیا پاکستان دوست دی که دښمن بلاخره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی موقف چې د افغانستان حکومت نیولی دی او هغه څرګندونې چې موږ د امریکا له مشرانو په کانګرس کې یا له نورو سیاسي مشرانو اورو بلاخره دا د کومو هغو هڅو نتیجه ده او آیا څه مطلوبه نتیجه به ولري د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره؟
دې کې شک نشته چې د افغان حکومت او په خاص ډول په دې کې په خپلو د ولسمشر د خپلو شخصي اړیکو چې په امریکا په متحده ایالاتو کې د خپل ژوند او هلته له خلکو سره د شناخت په برخه کې لري دوی به خپل رول او اغېز درلوده. مهمه خبره دا ده چې په سیمه ییزه کچه داسې فکر کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو په سیاست کې یو ډول د بدلون څرک لیدل کېږي او دا بدلون څرک په دې معنا چې ګویا پاکستان نور په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د سړې جګړې د دوران په څیر یا د کمونیزم په وړاندې د جګړې په څیر یو داسې لوبغاړی دی چې د امریکا اهداف په سیمه کې پلي کړي او د امریکا د اهدافو د کارو کوي. نو په همدې خاطر باندې اوس په سیمه کې ځینې نور هیوادونه او ځینې نور قوتونه چې هغه په سیمه ییزه کچه د امریکا د ګټو لپاره کار ورکولی شي او یا لږ تر لږه امریکایان له هغوی نه کار اخیستل کېږي رامخکې کېږي او داسې ویل کېږي چې د په سیمه ییزه کچه به دا هندوستان چې د چین په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو لپاره د چین مقابلې ته ودرېږي. نو دغه ټولې خبرې د افغان حکومت اداګانې او په سیمه کې چې څه واقعیتونه دي پېښېدونکي دي دا د دې مسایلو لامل شول چې یو د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په برخه کې چې کومه مرستې کولې هغه ودرېدلې. په پاکستان خاورو په خاص ډول په بلوچستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پیرو په وجه د طالبانو مشر وژل شو. اګه د اف سپارس تیارو ورکړه چې ډیر لګښت د امریکا د متحده ایالاتو په غاړه او هغه وزن دیدلی او بل اخره د امریکا متحده ایالاتو کانګرس یو داسې تاریخي ناست او کړل چې په هغه کې یو روښانه او واضح پیغام دا ورکړ چې ګویا پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو دوست او دښمن. نو دا ټول مسایل په سیمه کې د دې په خاطر را مترسل چې یو د پاکستان هغه سیاستونه چې په تیرو سالو یا 15 کلو کې په سیمه کې دو ارخی سیاستونه چې د امریکای سره یو ډول د افغانستان سره بل ډول په چینه کې وګرون دی لټی چې واقعیتونه چې هغه په بل ډول بنا سره د امریکا متحده ایالاتو په خاص ډول د امریکا استابلیشمنت په دیو په پاکستان په چینه کې دوه مخې لومه په تل سره او نو چې د لږه دغه دوه مخې او یا لږ تر لږه د دې دغه دوه مخې پالیسي پر اساس باندې نو دې ویډیو چې پات شي باندې نو رسېت
نیازی صاحب له 2000 لومړي کال رئیس ورسته چې افغانستان ته نړۍ بیرته توجه زیاته واړوله تاسو فکر کوئ چې دغه اوسنی حالت چې اوس رامنځته شوی دی چې ناتو بیا هم په افغانستان کې پاتې کیږي امریکا هم په افغانستان ته بیرته مخ راوړلی دی خپل ځواکونه ساتي مالی مرستې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره وشولې د ورشا په غونډه کې آیا بیا هم هماغه 2000 لومړي کال وروسته افغانستان هغه مرحله ته تللی یا بیا هم دا تاسو څه فکر کوئ چې نقطه د عطف ده چې افغانستان حکومت ورڅخه ښه ګټه پورته کړي؟
په شرایطو ته وکتل شي خو په کاملا د 2001 کال یا دا حالات او شرایط نه دي چې افغانستان حکومت دا حالات او شرایط له اوسه افغانستان حکومت نظامي قواوې اردو لحاظونه بنسټونه او انسټیټیوټونه لري او بل دا مسله ده چې په سیمه کې چې کوم حالات پیښیږي مسله د هغې دا ده چې کله چې پاکستان په سیمه ییزه کچه باندې د سیمه ییز سیاست په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو خلاف کوم عمل پورته کړی لږ تر لږه هغه څه چې دوی په دې باندې خانې کړي چې ګویا کومې مرستې چې موږ له پاکستان سره کړي دا نه یوازې چې د پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو د ګټو تمام شوي بلکې د هغې په مقابل کې تمام شوي دي. پاکستان او په خاص ډول د پاکستان استابلیشمنت دوی په ښکاره او په صریحو الفاظو باندې خپل کسانو ته خبر کړي چې په سیمه کې په خاص ډول په امریکا کې د امریکایي قواو موجودیت دا لیبیا او عراق او افغانستان روسه صدرین دریم یو اختار د پاکستان لپاره دی او پاکستان نو دری هدف ګرځي. نو په همدې خاطر باندې دوی سخت پلی بس پلی او سود امریکا د متحده ایالاتو څخه نور سیمونه پیدا کړي هغه ټولې په دې سیمه کې پر هغو ډلو ټپونه لګوي چې په افغانستان کې جګړه توده وساتي او بلاخره د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو قواوې مجبورې کړي چې دوی له دې سیمې څخه ووځي او بلاخره هغې نه وروسته د دوی هغه کسان چې پخوای هم دوی سپورټ کړي دي او لږ څه لږه اوس هم امکاناتو ته برابر کړي دي ځل بیا پر افغانستان حاکم کی او یا لږ څه لږه د دې سیمې په سیاست کې بیا د یو مطرح رول ولوبوي. خو سیمه ییز سیاست او د سیمې حالات داسې دي چې دا ځل به پاکستان دې لپاره پرې نه ښودل شي چې دوی لکه د پخوا په څېر په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو یو داسې دوست اوسي چې همېشه هره خبره چې کوي هغوی ومني. تاسو ته معلومه ده چې د ایران سره د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي وسلو پر سر د جوړجاړي مسله او په خپله د ایران په چابهار کې هندوستان ته د پانګونې دپاره د زمینې مساعدولو مسله هغه مسایل دي چې په سیمه ییزه کچه په سیاست کې د چین د مخالفت او په خاص ډول د پاکستان د ګوادر د مسلې سره تړلي دي. او په دغه په همدې اساس باندې اوس د سیمه ییز قوتونو او د سیمې هیوادونو به هم دې ته پرېنه دي چې پاکستان د بیا په هغه ډول د سیمې په سیاست قابض واوسي او په سیمه کې د خپل اهداف پلي کړي.
نظیر صاحب کلنډ راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت چې رامنځته شوی دی دغه فشارونه آیا دا به په افغانستان کې د سولې د روانو غټکنی هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي؟
نو دا د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو او په خاص ډول د لاټو د غړو هیوادونو په هغه دریز پریکړه او تصمیم او قاطع پریکړې پورې اړه لري چې دوی د پاکستان په اړه د اوسني وضعیت په اړه دوی څه فکر کوي. آیا دوی غواړي پاکستان لا هم تر فشار لاندې راولي دوی په افغانستان کې سولې ته ژمن دي که نه دي؟ او یا لږ تر لږه دوی غواړي په سیمه کې یو سمسمکۍ او ثبات راشي دې پورې منحصر دي؟ او د دې سره په څنګ کې دا څومره وخت او توان په افغان حکومت او زموږ په اسټبلیشمنټ یا پالیسي میکرانو کې ده چې هغوی د دې نه ګټه واخلي او په نړیواله کچه باندې د دې لپاره یو پبلیسټي وکړي چې پاکستان نور هم تر فشار لاندې راځي او د افغانستان د سولې په برخه کې لږه ګټه واخلي شي.
بل ډیر مننه نیازی صاحب د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر رفیع الله نیازی و چې د افغانستان پاکستان او د افغانستان او نړیواله ټولنې په تیره بیا له امریکا سره د وروستیو هغه پرمختګونو په اړه نظر څرګندوو. لکه څنګه چې مو واورېده د افغانستان حکومت وایي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي منځوي شوی ځکه چې له تروریزم سره په وړاندې مبارزه کې سمه همکاري نه ده کړې او د امریکا کانګرس هم وایي چې پر دې هیواد د مالي مرستې بندي شي او یا د هم دا هیواد د تروریزم ملاتړی ونومول شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه وروستي فشارونه به بالاخره د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه کوی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرې 00000852515 او نړیوالې شمیرې دغه راز 00420221124601 ټلیفون وکړي او لنډ خپل نظر ورکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لنډ په یاد موضوع یعنی دا چې دغه فشارونه چې نن ورځ پر پاکستان راوستل شوی دی آیا دا به نتیجه ورکړي؟ که په دې اړه لنډ نظر ورکړئ مهرباني.
سلام پر تاسو نورې سوال تاسو پر ټولو مینهوالو خدای کې جوړ او روغ خادم نور څنګه فرا ولاته
مننه مهرباني.
بالکل دا فشار نه ګټه کولای چې زموږ له نظر کې چیرې دا خارجان دا نړیوال صادقانه وي چې تاسو ټول عمر او ټول افغانان شاهد دي چې موږ ټول نه خپل د پاکستان د لاسوینو او دا خارجان مؤثر دي کار کولای چې پر دې باندې فشار واري چې دوی مالیم لا تړ ارکات میلیارډ ډالر پاکستان توریزم مبارزه لپاره دی ورته څغه معلوم لا تړ پر باندې او پر دې باندې نور سخت فشار واري چې افغانستان په شار کې دی لاسونه وي تاسو یې مننه.
مننه ژوندې اوسې او بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې لاند او په دې اړه خپل نظر ورکړئ مهرباني.
احمد پریشان احمد در کوم د نګرار ولایت څخه
مهرباني. پریشان صاحب خدای وکړي چې پریشان ونه اوسېږي. بله مالی خدای وکړي چې پریشان ونه اوسې.
فور ودان په دې اړه مې نظر دار موږ او تاسو ته یو مثال وایو د زورور او بفاس کېږي. نو کچې ته انصاف واقعي خپل مالی مرستې او هغه نورې مرستې چې په نورو برخو کې د پاکستان د ادارې سره کوي که په حقیقت سره امریکا اوس دا درکړې وي او خپل مرستې بند کړي یقینا به ویلی شم چې د الله په فضل کرم په افغانستان کې آرامي راځي او د تروریزم ځاله چې په پاکستان کې شتون لري دا له منځ ځي. نو کوشش به دا وي چې ان شاء الله الله عزیز په افغانستان کې امن راځي. پاکستان خپله هیڅ شی نه لري. پاکستان
بله مننه پریشان صاحب
په مرسته چلیږي او روان دی.
پریشان صاحب یو دنیا مننه کور مو ودان چې تاسو ټلیفون نو کړی دی. افغان بیزی متساواتل شمیرې لارې هم ډیر پیغامونه را رسیدلی پر دغه موضوع باندې. له تاسو نه مننه. خو یو د قاسم زوک له هلمند څخه پیغام مخلو چې وایي په افغانستان کې ټوله جګړه د پاکستان له خوا روانه ځکه پاکستان د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. دغه راز پر دې موضوع بیا هم کولای شي چې موږ ته پیغامونه راواستوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به درتا اولو لخوص د خبرونه دوه منیمای تر رسیدلې مللای بشیر دلته سړیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د شدو چارو وزیر دلبر نظری د ولسی جرګې له استهزاء څخه بریالی ووتله. د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان لدی کبل چې له تروریزم سره یې رښتینی مبارزه نکړه نه د کړې منځوي پاته سوی دی. افغان حکومت وای تر اتلونکو دریو کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیاسي او د دې کار لپاره یو بسته پلان جوړ کړی دی. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تیره اونۍ د نشئی توکو د قاچاق په تور نه کسه نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وای د طالبانو یو څلور کسیزه ډله د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې له یو شمیر وسلو سره نیولې ده. د غور د ولایتي روغتون چارواکي وایي چې د زهرا په نوم د هغې نجلۍ روغتیایي وضعیت نازک دی چې یوه ورځ مخکې یې ځان ته اور اچولی و. د برتانیې په پارلمان کې د تیریسا می هرکلی وسو. ټاکل شوې ده میرمن می د برتانیې صدراعظم سي. د امریکا استازو جرګه نن د جمهوری غوښتونکي ګوند د هغې مسودې په اړه رایه ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې موثریت کم کړي. ناټو او روسیه وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. ټاکل شوی د روسیې، ایران او ازربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني. او د روسیې په داغستان سیمه کې د یو بس د اوشتو له امله نه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي.
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. اوس به هم نجیبه زمان د افغانستان سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د کابل د غوره لیګ او الف لیګ د فوټبال سیالیو په دوام باندې د مخابراتو ټیم د سالار ځوانانو او د سری میشتي ټیم به د اردو له ټیم سره میدان ته ووځي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به نن مازدیګر په 15 بجو او 20 دقیقو پیل شي. په دغه سیالیو کې په دوو ګروپونو کې 28 ټیمونو ګډون کړی دي. په پام کې و چې دغه سیالي یو میاشت مخکې جوړ شي خو د روژې میشتي په را رسیدو سره وځنجیدلې. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یو ورځنی نړیوالو سیالیو کې خپل دریم لوبه له آیرلند سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه سبا د افغانستان پر وخت په 2 بجې او 15 دقیقو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د ملي ټیم لومړی سیالي له آیرلند سره د اورښت له امله لغوه شو او په پرونی سیالي کې افغانستان د 9-0 منډو په توپیر سره د آیرلند ټیم ته ماتې ورکړه. او د کابل د ټیمونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په دوام نن څلور لوبې ترسره کیږي. د افغانستان د ځوانانو او ورزش د ودې د سازمان مرستیال وحید جویا ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو د پایلو به وروسته به سبا د دغو سیالیو نتیجه اعلان شي. د کابل د والیبال د ټیمونو 15 اتیاوم دور سیالي دي چې له کابل اتو ټیمونو پکښې ګډون کړی دي چې څلور یې ملکي او څلور نظامی ټیمونه دي. دغه سیالي د افغانستان د ځوانانو او ورزش د ودې د سازمان لخوا جوړ شوی دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په 2019 منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صف اوازې او د لشي او وړاندې په خبرونه کې. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړي تقریبا هره ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي. دغه راز امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رایګیري کوي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مؤثریت د کمولو په اړه یې وړاندې کړی ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له حاله مخبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او په جګړه ځپلې هلمند کې ویل کیږي چې د دې ولایت په لسګونو تاریخي کلاوې او آبدات د نړېدو په حال کې دي.
اوس ټول ټکر ټکر دی وران سوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو، په افغانستان کې دی په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې طالبانو باندې بریدونو کې خلاص لاس ولري. په دې هیواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له دغو نویو صلاحیتونو څخه دی تقریبا هره ورځ کار اخلي. جنرال نیکلسن دا هم اعلان وکړ چې شاوخوا 400 امریکایي سرتیري به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای په ځای شي تر څو د اړتیا په وخت کې د په دې هیواد کې عملیات وکړي. پوځي کارپوهان وایي د افغانستان په جګړه کې دغه نوي بدلونونه د دې هیواد له اوضاع سره تړلي دي. سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر کابل څخه د وروستۍ ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې وویل چې هغه پراخ صلاحیتونه چې جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت تصویب کړل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان ته په طالبانو باندې بریدونو کې لا واک او اختیار ورکوي. اشکار تر وویل چې جنرال نیکلسن ته ورکړل شوي نوي صلاحیتونه به په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو څخه د لا مؤثرې او فعال استفادې لار پرانیزي. جنرال نیکلسن په خپل هم ویل چې له دغو پراخو صلاحیتونو څخه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا هر ورځ کار اخیستل کیږي. دا خبره اتلس میاشتې وروسته لدی چې په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پای ته ورسېده. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې یو لوی بدلون څرګندوي. یو امریکایي چارواکي د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له تیرې میاشتې راهیسې لسګونه ځلې له دغو نویو صلاحیتونو کار اخیستل سوی دی. وروسته له دې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ او فیصله یې وکړه چې 8400 عسکر به د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې پاتې وي، د امریکا دفاع وزیر ناڅاپه د کابل لیدنه وکړه. د دغو ځواکونو شاوخوا 3000 عسکر به افغان پوځیانو ته مشورې ورکوي او 3300 نور به په جګړه کې ورسره مرسته کوي. جنرال نیکلسن وویل شاوخوا 400 نور عسکر به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای پر ځای وي چې د اړتیا په صورت کې به د ناتو ماموریت سره مرستې لپاره دغه هیواد ته لیږل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان وویل چې 2150 نور امریکایي عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې بیا خپل عسکر د جنگ ډګر ته په پراخه توګه ستنوي وایي چې دغه پریکړه د افغانستان د اوضاع سره سم شوې ده.
البته امریکا درک کړې ده چې د افغانستان د مسلح قوتونو پیاوړتیا په هغه اندازه نه ده چې مخالفین رو ته کاملا شکست ورکا او یا هم مخالفین په دې وخت کې دومره پیاوړي شوي او په پوستو ډېرې حملې کوي او تلفات زیات اړولې دي. بیا ته امریکا ته اندېښنه پیدا شوې ده چې ممکن کېدای شي چې په دې نږدې وختو کې افغانستان په مرکز د تروریسم تبدیل شي. دویم موضوع هغه ده چې روسانو اکثرا د طالبانو سره یو نوی ارتباطات پیدا کړي دي یا هلته څه سرمایه ګذاري کړې ده. کېدای شي چې دا په یو بل ویتنام بدل شي د امریکا دپاره.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قومندان ته مخکې یوازې دومره صلاحیت ورکړل سوی و چې که افغان ځواکونه عاجل مرسته وغواړي امریکایي عسکرو ته په طالبانو باندې د بریدونو اجازه ورکولی سي. افغان ځواکونو په تیر یو نیم کال کې چې په دغه هیواد کې د ناتو حربي ماموریت پای ته رسېدلی اکثر عملیات یوازې خپله کړي دي، خو د کندهار د میوند او د اروزګان په وروستیو جګړو کې امریکایي ځواکونو ورسره مرستې کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو اوریدلی شئ. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. او اوس هم دوه سیمه ایزو او نړیوال موضوعات ته مخه کوو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یاغیانو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته زرګونه کسان د اعتراض په توګه راوتلي او له هند څخه د ازادي شعارونه ورکوي. برهان مظفر وانی د هندي کشمیر د یاغیانو یو ځوان مشر چې ډیر پلویان درلودل. په دې سیمه کې د یاغیانو او هندي ځواکونو ترمنځ شخړو کې لسګونه کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
سره له دې چې د هند امنیتي ځواکونه په هندي کشمیر کې د یاغیانو د مشر برهان مظفر وانی وژنه یوه لویه بریا بولي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دوی د دې کار عواقبو ته پام نه وکړي چې د خلکو غوسه به راوپارېږي، هر ورځ به مظاهره کیږي او لسګونه کسان به په کوڅو کې وژل کیږي. د برهان مظفر وانی تر وژل کېدو وروسته لسګونه زره کسان د اعتراض په توګه راپورته سوه او له هند څخه یې د ازادۍ غوښتنې بیا تازه کړې. په دې ترڅ کې د شخړو پر مهال لږته لږه دوه دېرش تنه وژل سوه او سلګونه نور ټپیان په روغتونونو کې د درملنې لپاره پراته دي. د دې اونۍ هره ورځ نوي نوي اعتراضونه وسوه. ځوانان له کاوبای پتلونونو او تړلي سرونو سره کوڅو ته راووتل، ډبرې یې ویشتلې او د ګرځ بندیز په نه مراعاتولو سره یې له هندي ځواکونو سره مقابله وکړه. هندي ځواکونه هم د مرمیو په ویشتلو او د اوښلن ګاز په کارولو سره د هغوی په وړاندې ودرېدل. یوه لوړ پوړي هندي چارواکي چې د تروریزم ضد عملیاتو کې یې ونډه درلوده، د نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د دې عمومي شدید غبرګون تمه نه درلوده. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو اوسیدونکو د وینا له مخې، برهان مظفر وانی د نورو یاغیانو په څیر څو ځلې د کلیو د اوسیدونکو په مرسته پټ سوی و، خو د کشمیر په جنوب کې د هغه د پټېدو ځای د سرتیرو لخوا کشف سو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په لیکنه د کشمیر اکثر اوسیدونکو دوشت کلن برهان مظفر وانی ته د یو فولکلور اتل په سترګه کتل چې د هندي ځواکونو په وړاندې په زړورتیا سره جنګیده. د کشمیر ډیری خلکو احساس کوي چې برهان مظفر وانی له نږدو پیژني او د حزب المجاهدین په چوکاټ کې د هغه پرمختګونه تعقیبول. د کشمیر د پولیسو مشر جاوید مجتبی ګیلانی د برهان مظفر وانی وژنه د یاغیانو په وړاندې د وروستیو کلونو د مبارزې یو لوی بریا بلل ده. دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افریقایي هیوادونو له سفره د بیرته ورګرځېدو وروسته په عالي سطحه د حکومت غونډه راوبلله څو په هغه سیمه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړي. هندي چارواکو د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې څلورویشت ساعته ګرځ بندیز لګولی دی او هغې سیمې ته یې لږ تر لږه دوه زره اضافي سرتیري لېږلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رای ورکړې چې له ایران سره د اټومي تړون د اټومي پروګرام په اړه د وروستي تړون مؤثریت د کمولو په اړه وړاندې کړې ده. دا تړون نږدې یو کال وړاندې د امریکا د ولسمشر د دا تړون یو کال وړاندې د ایران او د نړۍ د څو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. جمهوري غوښتونکي له لوی سره له دغه تړون سره مخالف دي خو ډیموکراتان یې ملاتړ کوي. جزئیات بیا هم د فریبا ظاهر راپور کې.
په دې مسوده کې به د ایران لخوا د تروریزم د هر ډول ملاتړ او یا د بشري حقونو د سرغړونې په صورت کې پر هغه وات نوي بندیزونه لګول کیږي. له ایران څخه به د هغو اوبو پر اخیستلو بندیز لګول کیږي چې په اټومي ریاکتور کې کارول کیږي او د امریکایي ډالرو د کارولو په ګډون به د امریکا مالی سیستم ته د ایران لاسرسی له منځه ځي. جمهوري غوښتونکي چې د استازو مجلس او سنا کنټرولوي له ایران سره د تیر کال د اټومي موافقې مخالف و او له هغه وخته د ایران د بالستیک توغندوی له ازموینې او نورو هغو کارونو په اړه اندېښمن دي چې دوی ته پارونکي ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو مجلس نن دغه مسودې ته رای ورکړي چې د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې سوې ده. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اېډ رایس چې جمهوري غوښتونکو دی وایي دا مهمه ده چې په خپل توان سره د په وینا د ایران دغه ډیر خطرناک اقدام وارزول سي. بلخو په همدې مجلس کې د ډیموکراتانو د اقلیت تر ټولو لوړې استازي نانسي پلوسي د سې شنبې په ورځ پر ډیموکراتانو ټینګار کړی چې د دې قانون پر خلاف رای ورکړي. د دوی دلیل دا دی چې دغه نوي بدلونونه کولای سي د لاسلیک سوي اټومي موافقې مسیر بدل کړي. سپینې ماڼۍ د جولای پر لسمه نېټه د دغې مسودې د ویټو کولو ګواښ وکړ او وایي دا کار به اټومي موافقه له منځه یوسي. د کانګرس د چارو څارونکي وایي که دا مسوده د استازو مجلس تصویب هم کړي، شاید د سنا مجلس څخه کافي رایې وانخلي. د دې لپاره چې د مسودې په اړه ویټو باطل سي، نو د دواړو مجلسونو دوه په دریمه استازي باید د تایید رای ورکړي. ځینې سیاسي څېړونکي دې کار ته د یو داسې نمایش په سترګه ګوري چې جمهوري غوښتونکو یې د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون د مخه نندارې ته وړاندې کوي. تمدا په دغه کنوانسیون کې جمهوري غوښتونکي میلیاردر ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه حزب لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندید په توګه انتخاب سي. ټرمپ ژمنه کړې چې که د نومبر د میاشتې ولسمشرۍ انتخابات وګټي نو له ایران سره دغه تړون به له منځه یوسي. خو د سیاله کاندیده هیلری کلینټن چې د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتانو احتمالي کاندیده ده، د دې تړون ملاتړ کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له ازادي راډیو سره د اړیکو د ټینګې دوی و وسیله هم د افغان بسمت سواتلس شمیرې لارې د پیغامونو راسته ول دي چې ستاسو نظریات منعکسوي پر مختلفو موضوعاتو. البته مخکې مو هم ستاسو نظرونه واورېدل و مخستل چې پر پاکستان د وروستیو فشارونو په باب مو کړی و. د افغان بسمت سواتلس شمیرې لارې په دې اړه ډیر پیغامونه راستول شوي دي. د څو تنو لولو محمد ولی همت له هلمند لیکي پاکستان له خپل تاسیس را په دې خوا په افغانستان کې د هیڅ حکومت ملاتړ نه دی کړی. دغه راز د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه دایمي همکار زموږ سمیع الله حلیمي تندر وایي پاکستان په افغانستان کې قوي استخبارات لري، نو پاکستان هر کار په دې هیواد کې کولای شي. بیا هم د استخباراتو موضوع راپورته کړې ده. او دغه راز احسان الله بارکزی له هلمند لشکرګاه څخه لیکلي کچېرې امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان مجبور دی چې طالبان سولې ته چمتو کړي. کورمو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه زخ زیاتې، خو موږ هم هرو مرو درته خبرو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلونو راوستو غوښتنه کوي. د خونه چارواکو نن په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو په یوې غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي، مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظام یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرائم قانون کاملا مخالف هستیم.
موږ د دې قانون د جرائم له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زېږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه نو د مدني اصولو سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او کنه نو له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر رضای دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل گزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی خپل گزارش موږ ته وړاندې کړي. درېمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل گزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري گزارش موږ ته وړاندې کړي نه بدوی له مشکل سره مخ سي او نه بدل دوی څخه څوک جریمه واخلي.
د مالیاتی چارو د ادارې او تنظیم قانون دیار لس فصله او 15 پیته ماده لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکي وایي د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوي دي، خو سوداګر وایي چې اوس هم ګڼ شمېر تجارتي قوانین پیچلي دي.
ازادي راډیو اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په دې ولایت کې د لرغونو آثارو او ځایونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال راپور له مخې د دې ولایت په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختې کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاو دیوالونه بیا د هلمند سیند ډکې څپې له منځه وړي. الیاس دایی په دې اړه چې ولې حکومت او د ملګرو ملتونو د تاریخي میراثونو اړوند ادارې یونسکو د دې ولایت تاریخي کلاګانو او آبداتو ته پام نه دی کړی، مفصل راپور راستولی دی.
هر خوا د جګړې په ګټلو بوختې، خو خبر نه دی هغه ته هېر کړی دی چې پر دې سیمو د سترو جګړو، پاچاهیو او تیرو سو امپراتوریو کیسې کړي. زه د هلمند سیند تر څنګ د یوې سترې کلا د داسې دیوال سیوري ته ولاړ یم چې بیخ یې ختلی او د یو سل کلن زوړ انسان په ډول د خپل حضور او ژوند وروستۍ شېبې تېروي. بست کلا یادوم، اوس خورا خاموش ده. خو تاریخ کیسه کوي چې دلته ډیرو امپراتورانو او د دنیا د تاریخ لویو ککرویو رهبري کړې ده، اما اوس د افغانیو پر نوټ یا لوټ د بس د کلا شیشک او د خاورو په یو پوټي کې د ولوی غار پرته بل څه نسته. په هلمند کې د المنجغ راډیو خبریال مجتبی محمدي چې کلونه کېږي د دې ولایت د تاریخي ابداتو په اړه تحقیق او بررسي کوي، وایي حکومت د جګړې په ګټلو بوخت دی او خلک د تاریخي سیمو په غصب او کیندنو، نو ځکه د تاریخي سیمو او په دې کلاګانو کې د تیرو سو سترو واکدارانو او عالمانو کیسې د هر چا هېرې دي.
دولت یوازې جګړې ته توجه کړې ده او بیا رغونه کړې ده. د دې ترڅنګ چې بیا رغونه کړې ده، تاریخي ابداتو تاریخي سیمو ته هیڅ ډول پاملرنه په دغه کلونو کې نه ده سوې، نو د همدغه جګړې د تاثیراتو څخه د همدغه جګړې څخه خلک متضرر سوي دي، راغلي دي په دا کلاو کې اړولي دي. کلاوې ټوله در بدره کړې دي او ټولې کیندنې پکښې کړې دي. چې ورڅ ورته وګوري ورتاریان مسې چې دغه لوکس لوکس کلاوې او هغه لوکس لوکس تاریخي ځایونه چې بیخي پار څار دي، زموږ د تاریخ، زموږ د کلتور، زموږ د هر څه ژوندی اثر و په دې سیمه کې. اوس ټوله ټکر ټکر دي، وران سوي دي او خلک پکښې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
کلونه کېږي چې د هلمند چارواکي د یونسکو او ځینو اړوندو ادارو څخه د بست کلا د شیشک او د بست کلا هغه لوی غار د بیا رغونې غوښتنه کوي چې د نوشروان عادل د برم او پاچاهي ماڼۍ بلل کېږي، خو هوکړه نه ده سوې او لا هم تر خړ اسمان لاندې په دې کلا کې بړبړکې ګرځي او د سیلانیانو پر ځای دلته راشنې سوي زمۍ او زوزان د هغې ننداره کوي. څو کاله وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په امر او د وخت د اطلاعات او کلتورو د وزیر سید مخدوم رحیم په رضا د لشکرګاه عمومي پله ته نږدې د سلطان محمود د حکمرانۍ د وخت د زندان 2500 کلنې تاریخي کلاوې او ودانۍ ونړول سوې او د عامه نظم د پولیسو لپاره پرې نوې ودانۍ جوړې سوې. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وایي یوازې بعد باران او دې ته ورته نوره طبیعي آفات نه دي چې دغه تاریخي کلاګانو په خاص ډول بوس ته صدمه رسوي، بلکې د نوي اثر پر مختلفو جګړو، غصب او د زور ځواکو کیندنو ډېرې تاریخي سیمې د ورکېدو د خطر سره مخ کړي دي.
د بوستره کلا تاریخي کلا په ښه حالت کې نه دي. د هغې وڅنګ ته د رود، د هلمند د رود را نږدې سوی او د زمان حوادثو ناخوالو په څنګ کې څلوېښت کلنې جګړې ناخوالې هم هغې ته ضربه ورکړې ده. دیوالونه یې شوریدلي دي، د زیم و د دې خطرونه شته. نو دغه ټکي چې د ځینو مجبورو یا د ځینو ناپوهو یا د جنو بیوزلو بیچاره او یا د جنو زورواکو له خوا څخه غصب شوی دی پکې اوسیږي پکې پراته دي. موږ د هر څه الوځلو سره سره بیا هم دروسه په دې نه یو توانېدلی چې دوی د دې ځای نه وباسو. دوی موږ ته د جنګ او جنګي شرایط بانه کوي.
د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې ټولې شپږ پنځوس تاریخي سترې کلاګانې شته چې اکثره یې د هلمند د سیند پر غاړه د خپل وخت د امپراتورانو لخوا آبادې سوي دي او هره ورځ یې د یوې نه یوې کلا لوی لوی او دنګ دنګ دیوالونه د دې سیند څپو ته غاړه ورکوي او غره کیږي. اوس چې په دې وطن کې د وسلوالو د بریدونو او ځانمرګو حملو له امله نوي جوړې سوي ښکلي او دنګې دنګې ودانۍ هم محفوظ نه دي او نړیږي. دا څومره مهمه ده چې د سلګونو او زرګونو کلونو دغه نږدې ټولې ورانې سوي تاریخي کلاوې او دیوالونه وساتل سي. څېړونکی او لیکوال شرفالله دوست وایي د ولسونو د عظمت تاریخي برم ښېګڼو او نړیوالو تورستانو او سیلانیانو د راجلبولو لپاره ساتل ډېر مهم دي او دا د دې وطن د هر وګړي دنده ده.
تاریخی اثر درې ډول ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني. کله چې موږ واده کو یا دعوه کو چې 5000 کلن تاریخ لرو نو باید موږ دغه لپاره تاریخي اثار او تاریخي آبادات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مټې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی برجونه او کلاګانې دا یې جوړولې. د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت. او درېم د هغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت یې د ګرځندوی لپاره ګرځندویانو لپاره د هغه اقتصادي ارزښت کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو د هغه دپاره ګرځندویان راځي ټکټونه کوي د هغه دپاره موټران ټکسي ترانسپورټیشن هوټل نور یعنې په هره برخه کې د هغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي.
شرف الله دوست وایي که اراده موجوده وي ناوخته نه دی. امکان لري یا د کلاوې ورغول سي او د نړیوالو سیلانیانو تر څنګ په ملي سطح د تورستانو د توجه وړ وګرځي. که څه هم د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په دې ولایت کې د تاریخي کلاوو شمېر شپږ پنځوس یادوي خو شرف الله دوست وایي هغه کلاګانې چې اوس د له منځه تللو په حال کې دي تر سل ډېرې دي. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د کمیټې یونسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند یو شمېر کلاګانو ته پاملرنه وکړي او د دې سازمان لخوا درغول کېدونکو تاریخي ابداتو په پروګرام کې شامل کړي.
په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو درغول لپاره موږ لاس پکار شو ځکه تاریخي کلاګانې چې دي دا یو تاریخي هویت دی. دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ سي. هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دي یونسکو توجه راواوړي د وزارت اطلاعات او فرهنګ توجه غواړو خاصتا د جاني صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلی دي د ده توجه غواړو او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه یې وګرځوي.
که تاریخي آثار ته د حکومت د مسؤلینو نه توجه داسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ د دعوې او هویت یاد آثار به د ورپېښو بېلابېلو ستونزو له امله د منځه ولاړ سي. د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست مسؤلین وایي یونسکو د دوی د مقررو غوښتنو سره سره د دې تاریخي ابداتو د ثبت او رغونې په برخه کې مثبت جواب نه دی ورکړی. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
و مور د چې په هلمند کې چې ناامن ولایت ګڼل کیږي د غرض د دې ولایت تاریخي آثار او لرغونی ځایونه هم د نړیدو په حال کې دي. لکه څنګه چې مو اوریدل اکثره خلک وایي چې حکومت په دې ولایت کې د جګړې په ګټلو تمرکز کړی او تاریخي آثارو د ورانې د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نه کړی. په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس یو غړي دا وړاندیز هم وکړ چې پر پاکستان د یا مالي مرستې بندې شي یا د هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړي دي تقریبا هره ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي.